افرادی که برای خراسان کار میکنه باید دیدگاه شهروندان رو بشنوند.
سلامونه ستړي مشوي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبرې خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم ملختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن او سبا دوام کوي اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي د افغانستان لپاره د ناتو پوخانی ملکی استازي نیکولاس کی لازد رادیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې یو څه پرمختګ وشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سندرنی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپل بې پري ارزونه برابره کړې وه او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د دوحې غونډه کې د دوی ګټون ګټور ونه بلل شو. د دوهې پتیره غونډه کې چې شاوخوا نه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوه طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب شوې وه. د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژور اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل کیږي. دغه اعلامیه د البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خبره شوې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي ځورونې ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو وین زبیالله مجاهد د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هغې په وینا د افغانستان ټول وګړي له برابر حقونو څخه برخمن دي او له په ټولو برابر حقونو سره ژوند کوي. طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونې په باب ادعا ورت کړي دي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې نجونو ته د منځنۍ زده کړې اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیټنګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پانتوني زده کړو هم راوګرځولې. د هوا پیژندنې اداره وایي نن یک شنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو واورې اټکل شوې دي. د طالبان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو رښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د دې درې په وینا په شمال کې له بدخشان نیولې تر فاریاب او د غزنی تر ځینو برخو، د غرس په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو دراوته اټکل شوې ده. وړاندې راغلي چې په بیلابیل سیمو کې له 15 تر 50 ملي متر پورې د باران او له 16 تر 30 سانتي متر پورې د واورې ورېدو اټکل هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د لګو رښتون له کابل څخه کال د وچکالۍ په باب اندېښنې شته. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پرون شنبه ویلي چې د اسرایلو په ګډون په منځنۍ ختیځ کې د سولې او ثبات پر لور د ګام اخیستو یوازینۍ لار د فلسطیني دولت ایجادول دي. کله چې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو بحث پر مهال له شهزاده فیصل نه له اسرائیل سره د عربستان د اړیکو د عادي کول په باب پوښتنه وشوه ویل چې عربستان د غزې په جګړه کې د اوربند پوښتنه کوي. فرهان زیاته کړه چې موږ پر اوربند او پر دې موضوع ډیر تمرکز کړی چې اسرائیل له غزې ووزي او موږ د غزې خلکو ته بشري مرستې برابرې کړو. سعودي عربستان په وار وار ویلي چې له اسرائیلو سره به تر هغې ډیپلوماتیکې اړیکې پیل نه کړي چې دغه هیواد خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت نه وي پیژندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د فلسطیني دولت د ایجادولو پیشنهاد په کلک رد کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شئ. نن د دوه په پلازمینا په بخنه سره د قطر په پلازمینا دوه کې د ملګرو ملتونو په کور و ته په افغانستان باندې ناست دوام لري. مشه تر اوسه پورې په دغه ناست کې پر کوم مسایلو خبرې شوې دي روسي جزئیات به درته درکړو. همدارنګه د چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې خواړه یې په نړۍ کې مشهور دي، په ځانګړې توګه بولاني، خو دا چې بازار یې اوس مهال په کابل کې د نورو ولایتونو په ګډون څنګه دی په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. دا چې د دوهې ناست نن جریان لري په دې اړه د هغو نجونو غږونه هم درسره شریکوو چې دوی غوښتنه کوي باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني.
چې ولې دوی دا غوښتنه کوي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. د کوچیانو ژوند ته هم تم کیږو.
موږ رمې خوڅک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کیږي دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبو نشته.
نور مطالعه به مشتمل تي هم وړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورسینې غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کې چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبرې اترې وشي. تفصیل سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتو د دوحې د ورسینې غونډې لومړنۍ ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړي. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تېره ورځ د یوه اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیوغلو په دوحه کې د خپلواکۍ ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بس وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکي او ټول ګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دندې له طالبانو سره تعامل نه بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان نغلي تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی وه.
و موریده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه روانه ده چې سنا کاکړ په دې اړه روسي جزئیات راکړو. ورزو په دې اړه د هغو کسانو غوښتنې او پیغامونه هم اورو چې دوی د دغې غونډې ته ګډونوالونه درلودي.
د وی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناست نه په دوه کې دا تقاضا کوم چې ترڅو اوسنی حاکمانو د خزو د حقوقونو تبیزامي محدودیتونه نه لري کړي او خزو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسي ورنکي او یو هم شموله حکومت دوی من سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناست نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان پک لغږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم پک دی وغږیږي، یو زمینه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کړي. او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دې حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګی کې اول نمره وم. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان نه وسړلو، دلته کار روزګار نشته. زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو، کار روزګار بخیسته ده نه، فامیل والا هم ټول بیکاره دي، غریبي ډېره زیاته ده، اشتیازي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې ونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي، کار روزګار نشته، سې چې شی وکړو. د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي، غریبانانو سره مرسته وسي.
و مورده د هغو کسانو پیغامونه چې د دوهې ناستې په اړه باندې چې نن او سبا به دوام وکړي او د افغانستان د مسایلو په اړه پکې خبرې کیږي او د احتمال شته چې د افغانستان لپاره د بل ځانګړي استازي د ټاکنې پر موضوع هم پکې خبرې اترې وشي. د هیوادوالو پیغامونه مو واورېده. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دا چې د افغاني خوړو لډلې بولاني هغه خوړه دي چې ډېر خلک ورسره مینه لري، په مینه خوري او د دې ترڅنګ دغه خواړه د په کورونو کې د جوړېدو سربېره په خرونو کې یا په بازارونو کې هم په اسانه د لاسرسي وړ دي. خدای چې کوم کسان بولاني خرڅي اوس له کوم ستونزو سره مخ دي، ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکی د ټیسټ اټلاس ویبپاڼه کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوملړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمېر پیرکی پلورونکي وایي چې د خلکو د مالي وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکی پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډېر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر محصلین او یو شمېر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش ازادي رادیو ته وویل:
قدرې که سابق می گرفتن او خرید بولانی زیاد بودم.
موږ ته په خوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لږ خوانځي تړلې دي. په خوا به خلکو د خوانځیو مخکې پیرکی اخیستم، اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خرڅلاو کم شوی دی، څوک دومره پیرکی نه اخلي.
رخصت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نیست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف خار اوسیدونکې نجیبه چې د نورو خوړو ترڅنګ د دغه خار د خزو په باغ کې پیرکی پلوري، هم وایي چې ګټوټه یې کمه شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کم
تیر کل زخه پیرودون که کم دی کشته نو غواری چه شکل پینزو صفانه او پیرکی لیلس و افغانه او هم ارزانه ور کرو. مو گوی او چه غواری او ده ارزانه ندی او زم هر چه به کیلو اخلم.
چرا کم کنیم ما وستوان ازی نیست که با بوجی بگیریم، ما با کیلو میگیریم.
نجیبا وایي چې د پیرکیو په پلورلو سره نشي کولای چې 4,500 افغانۍ د کور کرایه او د خپلې کورنۍ نور لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان خوښ دي چې پیرکي د ټیسټ اطلس په ویبپاڼه کې یو ځل بیا د نړۍ په 100 غوره خوړو نوملړ کې شامل شوي او وایي چې که څه هم دوی له بهر څخه د پیرکیو د پیرودلو توان نه لري، خو دا خوندور خواړه په خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکې ماریا وایي
پیرکچ متخلو مثلا یو درې څلور نفره مجلسی هم دسه مجلس هم کوي، یو درې څلور نفره ځکه چې یو ډکوي، یو سره کوي، یو یې پخوي، یو یې جوړوي. په همدې ترتیب سره موږ هغه سره پیرکو سره ترون جوړوو. ډېرې خلک تروي، ډېرې خلک مستې د اشیانو ورسره استفاده کېږي. په دې ترتیب د مخلوم ډېر زیات خوښېږي.
د ټیسټ اټلس ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، په دې وروستیو کې د نړۍ د 100 غوره خوړو نوملړ اعلان کړی او د افغانستان پیرکي په دغه لیست کې 11 ځای ګټلی دی. د ویبپاڼې نه دی ویلي چې دغه لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي، د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اټلس ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د 100 دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډېر سم ځای خپل کړی و. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان یې ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
اوسم یو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړینې ګڼه روسانو ته ټکان ورکړی دی. لکه چې هغه د روسیې په زندان کې سا ورکړه، په لسګونو کسانو یې په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې منځ کې په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو کسانو په لسګونو کسان د پولیسو لخوا ونیول شو او په لنډ مهاله توګه زندان شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیه کې څباندې 400 کسان چې د کرملین مرسیوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سیو نیول سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د 24 کلن ناوالنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپل هیلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیر جمعه او شنبه په سرګونو کسان چې د ګولو ګډې او شامي ورسره وي، د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناوالنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماښام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شارونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی شهر سنت پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یو زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیر جمعه د قدم وهلو پر مهال بي صد سو او وروسته معلومه سو چې هغه ساور کړی ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی وو. په سنت پیټرزبرګ کې محکمو تیر جمعه د نیول سو کسانو له ډلې د 24 تنو امر کړی چې لیوی تر شپږ ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبه ناوخته وویل نه نور کسان جریمه سوي دي. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر شوی چې 15 ورځې په زندان کې تیر کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي شهر کراسنودر او دوه نور په بریانس کې بندیان شوي. ناوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشري ټاکنې وسی او تر ډیره اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د شنبه په ورځ هم د الکسی ناوالنی د مړینې علت نو پټاګه شوی او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناوالنی ډلې د شنبه په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. دغه ډلې پر چارواکو تور ولګوه چې په لوی لاس یې د ناوالني د مړي سپارل ځنډولې دي. ناوالني د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو او هغه په جرمني کې د مسمومیدو له کبله تداوي کېده. کرملین د هغه په مسمومیدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناوالني په هغه وخت کې له هیواده بهر د مشروطي ازادي له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کال باندې محکوم شوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم شو چې د هغه ملاتړی وای. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناوالني د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ او د ناوالني تر نیول کېدو وروسته د هغه فعالیت بند کړ. د تیر 2023 د کال په اگست میاشت کې یوې محکمې د ناوالني د بند موده 900 کلونو ته وغځوله او ناوالني هغه زندان ته ولېږي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي رواني سختي او ګواښونکي وچکاله یې د ژوند د نورو برخو تر څنګ رمی او څاروي هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دې ځای پر ځای د کوچیانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغو انسانانو مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډیره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسیدونکي ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا دیش کلن شایسته خان کوچای د غزنی قرباغ ولسوالۍ په باغیا تر دشته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دای وای دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نسته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هر میاشت څه نا څه تلفات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشټوالي پر مو او څارویو د اوبو ترڅنګ د هغه د مالونو په خوراک هم سخت اغیزه کړي. دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ګرځند کوچان وایي رواني سختي او ګواښونکي کې وچکالي د ځوان د نورو برخو ترڅنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپیت کلن عبدالاحد کوچای چې ولسی تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبو نسته واښه نسته هېڅ شی نسته. موږ د ډېر بده مشکل سره مخامخ شو. بېر خدای هېڅ تمه بل چا ته نه لرو. پخوا خو به دا لښتو کې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه و اوس هېڅ شی هم نسته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځند کوچانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغې له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسېدونکي ګټه پورته تکوی. فرید الله کوچای بیا په غزنی کې یو بل کوچای دی. د وای د کوچانو مالونه او رمې تر ډیره د ورشتونو په اوبو بوکیږي چې هغه اوس نسته، نو له عملی کوچان لا زیات توستونځو سره مخ دي. رواني وچکالی سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سګ هغه چې کال د چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه غورخت کم ده، نو د موږ مالونه له زیات توستونځو سره مخ دي. لومړی څنګه کباران یا واوري یا شی ونسی نو واخه نه پیدا کیږي، واخه کم پیدا کیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې کال آباد نه وي نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابېږي. عبدالمالک کوچای وای رواني وچکالی د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړي، باید پاملرنه ورته وسی.
وچکالی سی ده خصوصا دا چی ده کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده. دا مالداری چی ده دا معمولا دی ده بیابان پا دختو بانی خپل پسونه چراوی او دا چی کل وچکالی اینو تبی ده چی کال آباد نوی نو دی کوچیانو مالداری لستونزو سرمخ کیگی. پا کوچیانو پا جوان باندی وچکالی دیر تاثیر غرزوالی ده خصوصا پا حیواناتو باندی.
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغه انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. د دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي. خو تر څنګ یې د روانې فبروري میاشتې په 14مه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي وو یو شمیر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس په افغانستان په جنوب کې اوروزګان ولایت ته ورشو. په اوروزګان کې د زده کړو سره د مینې لپاره یو مور خپل معلول زوی هر ورځ ښوونځي ته پښاوړي. د اوروزګان ولایت مرکز په اترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي د هر ورځ خپل دغه یوازینی لس کلن زوی چې معلولیت هم لري په شا ښوونځي ته وړي. دغه لس کلن معلول محمد کریم چې پلارې وژل شوی او یو خور لري وایي چې ښوونځي ته ځکه غواړي لاړ شي چې د ده هیله ده چې په راتلونکي کې ډاکټر شي. تفصیل نور لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د دې په ګوډې پیارانم وروره دی چې د باندې څه کېدلې ما ته وایي چې پلی را وخه ما ته کالي را
لا دردونو او فریاد څخه ډکه دا خبرې د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وی کندی اوروزګانی مور دی چې د خپل یوازنې زوی د شراتلونکو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. دا کند مور لزده کړو سره د لیونی مینې په پار هر ورځ خپل یوازنې زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شا وړي. نوریا وای ځکه هر ورځ خپل زی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پراتلونکي کې خپل ټولنې او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط چې دی دا زموږ فطر دی دا پښپژن سیم کې دی چې دا د سیم وخر غلې دي چې ما د سړک په پښاره وستلې دي په پښاره مې د سړک د خړې دي چې په ګاډي کې را وستلې یم په پښاره په شاکړې دي په هیڅ کې بالا نه سمړای دا په هیڅ کې نه سمړلای دا غواړم چې دا سم ډاکټر جوړ شي زه په دوا ساتم زه دا د لاسه به شک تړی یم توونی پزیریه ته مرور زده توونی پزیریه ته چې دایره باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورته مرته ګورم چې چنیانو په ډبرو نه وښلې دی یاله تر اتوار خړی نه وهلې نه زبي شته د سره په خالي هم دی او تر سره یې مچ ارځای زده د سره دا وره.
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلاری شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال وجلسوي. د اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنی خور سره ژوند کوي. نو مور وايي هله یې داده چې ډاکټر سي
زه په دا مرتبه چې ما مور ما قربان ما ټول قربان ما سره خوشاله شي چې زه په راتلونګ کې ډاکټر زه واړم چې ما د ټوک باز کال چې زه په خوري مکتب ته ځم مور مې مریضه ده د دوا روپی غواړل شي غواړي د کور
پریا وای محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خو وای هغه ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونی ده خو د افغانستان بهر شونی ده. د دې کلی مشر محمد رحیم وای محمد کریم او مور یې لزده کړو سره زیاته مینه لري خو وای اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا د موږ د کلی د ډیر مسكين دی یکم دی یو مور د بشینل لري پر دغه باندې مکتب تم زخره کې ټوک ټوک دی در بدر دی وادي بده پر دنیا شي مرسته چانه د وسره کپر ده البندې مکتب ته روان د شپور سم پشپژم سم مکتب کې دی او ډیر به شاره دی وادي بده خورکې یو مور لري بل څوک نه لري وادي بده مو د به شاره پر ده البندې مکتب تم دی
خو په ټوله کې د نریو غشتنه داده چی د زید درملنی په برخه کې دی ورسره مرسته وسی ترڅو د دې خوب پرشتیا بدل سي او یو اوراد خپل زی په سپینه چپانه کې وویني
دوی مینه می تر اوره سیدو په دې برخه کې در څه د اومې ورځې پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لاند خبرونه د قطر په پلازمینه دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب پر افغانستان د ورځنی غونډه روانه ده. دا غونډه به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه پکې خبري وشي. د هوا پیژندنې ادارې وایي د یک شنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اټکل شوې دي. د افغانستان په څو سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم ورسره شوې دي. همدارنګه دا چې وخت کوم اوس ورزو و مې ورځ پروګرام ته
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه زه سید شنوارې مو د ازل و مې ورځ کې مو یو بار بیا د ونی د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربې دا ونی خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستي معلومات هم درته لرم خو تر هڅه لومړی د تیرې ونی مهم سیاسي ټکی د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري طالبان غوښتي چې سیاستوال مراولې د ملګر ملتونو څوکۍ راکړي موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې دی غونډه کې طالبان سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خندیا بهانه پیدا نشي
کچیر طالبان ورنه سیو دی دلته و دې کانفرنس ته دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي دا خلک لجوج دي دا خلک نه غواړي چې خپل خلکو سره خبرې وکړي
لاند وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل د ملګر ملتونو سازمان وایي درویش میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هوا شي
دا سپیسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی یو وختونو تر رسیدو ته وکړي دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري لکه د زده کړې مسله ده سرپناه
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي ملا فضل الرحمن خلا وای چې طالبانو سره د اړیکو درغولو د هڅې ښکار شو ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي پټاکونو کې شوی چې یو افغانم پکې بریالی شوی
سرمایه نے اتنا مزا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند پنځو ګوندونو سره ائتلاف کړي وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غواخونه کوي
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار دي ان شاء الله تعالی هم ورکوته موږ کړي د کیږي و د حکومت او حکومت په جوړو خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي نو یس موږ بیا پوزیشن کې نو خپل ټول په پارلمان کې پېښ او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان نه بایکاټ
بیا هم ستړي مشي ورسته لاغه چې د ایران ځنګړي استازي د فبراير 13مه جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه ویل طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادي راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سچینو له قبله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دي هم ورته برابر شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوخه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست د یونما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نشي تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نشي. نو که په اوسنی غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی او واقعیت هم دغه دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه وژه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بلغړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپאי ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاد ناستې د دوهې غونډې ته د غوړه چمتووالي په مخه نیولې و تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمی اسانتیاوي برابر کړي شي.
چیرې طالبان ورنسي و دې دغه ودې کانفرنس ته دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونه ته غاړه کشیر دي. لہذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیرونی القاعده سره په اړیکو تورند ګوانتنمو دوه طالب بندیان چې له و کال رئیس عمان کې نظربند ساتل شوی وو د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلیو ته وګرځیدل. ملا عبد الظاهر او عبد الكريم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کال ګوانتنمو کې ساتل کېدو وروسته له و کال رئیس عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغه بندیانو په تړاو څه معاملې شوې. خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازي بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ له هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته پټمو په اړه د پاکستان پوسټ نګدی او مهم خبري الحمد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبید الله اخوند د پاکستانی ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو لامل مړ شوی دی. ملا عبید الله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیو او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدار از طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدار از موږ د امریکا په خوله باندې طالبان اوسنه مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو شکنجه ورکړو بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشی کړ. طالبانو چې امریکای د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي له پاکستانه د ملا یاسر د را خوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کوم رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی دی چې استاد یاسر ژوند نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري راروانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستانه راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 23.2 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل دا به افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه هیواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هیواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د سنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو سنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کې سونه یا چولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه وادونه دي چې روسیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپل شدید اندېښنه څرګنده کړې، او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفشوي وغړو او بهرنۍ جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ، او تر څنګه په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره حل ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي، او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي رادیو ته په ځلون ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي ورچاوې زیاتې کړي، او ترخواي د وسلوالو د کورنۍ او د غړو شمیر له 4,000 تر 6,000 کسانو پورې اټکل شوی، او په داسې حال کې چې راتلونکي ونی افغانستان کې د طالبان حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یو مهمه ناسته جوړیږي. امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړي په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي، ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي، او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موجی جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیرته وکړو چې زری پیسې لا وکوله موږ سم جنگ ته وتسیخ شو دی پښو بسلې. اوس موږ افغانان هم باید لک نه پردا سره ورکړي، خیر یو لاس کله دی پریږدي موږ د پرسمیت نه پیژنې، ځکه داس دی دغه مو په پدمرټي او په ګړو په حلواو نه دی بسلې د کوتک په زور مې استلې دي.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی چې دوی د سیاست په انځوا کې نه دي او لډیرو هیوادونو سره ختامول لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر تیرونی لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وه چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اورپکي شته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. منګ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بل لار نه لري.
او له هوا د بهر خبرې دا دي چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی دی وی ونې پتیرې دوی پایلو ته په پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شاباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف لخپل اړه خپل رور شاباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړې او لوري د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به زوی ته صدر اعظمي ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلي، خو د پاوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوه. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداري ورکړه چې په غلا شوي رایو د څوک حکومت نه جوړي. اغل خپل اړه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکای هیله کړي د چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د لپاره د حکومت جوړولو لپاره بالکل تیار وي، ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړي د کلکیږي ور دغه کوو به حکومت په جوړو. خو کده د هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي، نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کی نو خپل رول په پارلیمنت کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیګنیشن وکړو یا پارلیمنت نه بایکاټ وکړو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې 8 نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وي، خو دا چې په خپلواکه توګه په دې انتخاباتو کې برخه اخیستي وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شاباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړو، ځکه شاباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخو د پاکستاني استبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضل الرحمن په امریکا تور لګولې چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی، چې د دغه تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربان ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاستوالو پالون کې او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري لخپل ناکامۍ ورسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم سعید خو په پیښور کې هم یو پنځم درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شو.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده، دومره د عوایدو د راټول کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوې ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکي او د هند اتلکه کارګرو کوربه هواد دی، تیر ونه په یو بیساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو اته پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوو بخلی او ټول هند ته ورخوش کړل. د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوې ډلې ته پر رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشی شوې دي. نوې ډلې د 2022 کال په اگست کې د دوه کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وي. دا په داسې حال کې ده چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ترامپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو غواخ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړې دي. ترامپ ویلي چې بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري، خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی. ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغه ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړي ده. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی د چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایدن د ترامپ وروستۍ څرګندونې احمقانه، شرمونکې، خطرناکې او پردی بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپي کول تودا موضوع. هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري، پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې ځنډولې او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو و پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملتپالو لخوا غندل شوي دي. د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتون ته علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پرخه په ډزو لګیدل دی، پی خیل اغه خپه شوی پی ټی ایم یو بار بیا د داور په ننګ باندې درول او منظور پښتون ټینګار کړ چې له محسن داور سره دی او په لویان هم کلک ور سره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسيږي ځانونه ورورسوي. موږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعیاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خو د الیکشن ولا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه پلاک د ووټ غواړي هغه مشکل کیږي.
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوې، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوې دي. ځای خلکو د خوست پونتون ته څیرمه د یو چک ډیم د جوړول پر مهال د کابو سل خزو او نارینو ډله ایز خبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي خي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر موندلو یو بار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقیو پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولی دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسیدونکو د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې د شاو خاصل مړو پر یو پخوانی دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوی بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات د چې دا موږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولې ځلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټیو باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږم ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یو میاشت د خوست امنیت په کمانډنۍ توقیف کې توقیف او تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونلید، بیا موږ هر چا نه پوښتنه وکړې، یم څه ګګنې وکړې. هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی، خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینې ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبنی یا د وچو خوړو په ګوړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکوښو کسانو د کورنۍ یو غړي وای دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به چکم کسان له محکمې پرته ووجل، د هغه شهرت به ان خراب او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالیز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنونو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشي کوڅه به د ګلانو لاخستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یو اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل اړخه پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا و چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې تر دې دمخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پښتنه کې تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترين درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25000 لوی تختی او د لمر د تودوخه کمول لپاره ایتالیانا یخ خاصیت لرونکو مرمرین کانی وروړل شوې دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر ازکارانه ډول 690000 سات وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتردی یو مشواندی د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چې نوی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبوټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلی په نوم دا روبوټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړ چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبوټ حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبوټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساينس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چراغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه در پیژنم چې د مرګ تر شېبې پورې د دوه کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرینبرګ چې په شل کرنې کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي، ځکه هغه د شلو کلونو په عمر هم د دوه کلنې ماشومې په قواره، وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلینډ کې بې مودې زیږېدلې وه او د زیږون پر مهال یې وزن یوازې 1.8 کیلو و. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي، خو هیڅ بدل نه شول او بالاخره ډاکټرانو له بېشماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سینډروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوې کولی، خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څنګه مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د دوه کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې موري وایي کله چې بروک 14 کلن شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداری خوند ورکاو. او زموږ د نن اوومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید شینواري سره مه هېروئ.